د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسلې ته ځانګړی شوی. ملکی تلفات هغه څه دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې ډیر انتقادونه، غبرګونونه او ناندرۍ رامنځته کړي او له ډیرو هڅو سره سره لا هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده. په تازه پیښو کې په کونړ او فراه ولایتونو کې لسګونه ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کونړ او فراه ملکی تلفاتو په ملي او نړیواله سطحه غبرګونونه راوپارول او ولسمشر کرزي د دې دواړو پیښو د څېړلو لپاره پلاوی ولېږل او په خپل هم د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره د غم شریکۍ په هدف فراه ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچول شوې، خو افغان او نړیوالو ځواکونو هم د کونړ د وروستۍ پیښې په څېر کله ناکله ملکی وګړو ته تلفات ور اړولي دي. په دې بحث کې به دا وڅېړو چې ولې له ډېرو هلو ځلو سره سره بیا هم ملکی وګړو ته تلفات اوړي، د دې منفي اغېزې څه دي او دغه راز د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي. راسره میلمانه دي په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازی او د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي شهزاده شاهد، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولي او د امنیتي چارو څېړونکی جنرال غلام حسین هزاره. له ډیرو هڅو سره سره کوم مسؤول حکومتي کس په دې بحث کې د ګډون لپاره حاضر نشو. درنو میلمنو ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډاکټر صاحب، غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه مطرح کړم، هغه داسې چې ولې له ډیرو هڅو او کوښښونو سره سره لا هم ملکی خلکو ته تلفات اوړي، ستاسو په نظر علت څه دی؟
اصلا د افغانستان دولت اوس په داسې سراسیمګي حالت کې واقع دی، سیمې همسایګان خپل نه کړل، امی خارجي قوتونه خپل نه کړل، امی ملت خپل نه کوي. بدبختانه چې په داسې یو بد حالت کې، یو داسې حالت دی چې د کابل قومنده ممکن په 5 کیلومتره د کابل کې ونه منل شي، خو بیا هم په فعلي حالت کې دولت دا شایي چې د کونړ پر هغو مظلومو مسلمانو ورونو باندې، خوندو باندې چې تقریبا 2 میاشتې کېږي د پاکستان د خوا څخه مسلسل راکټونه باریږي، نارې وي، چیغې وي، نه دولت هلته خپل نظامي استقامات په سرحد کې قوي کړل، نه هلته فیصله د سرحدي قواوې تقویه کړي، نه امنیتي بخش هلته استخباراتي بخش تقویه کوي، او نه هم د اردو ملي او د پولیسو ملي څه ازدیاد پکې راغلي.
افغان حکومت خوایي چې دوی خپل ځواکونه هم ډیر کړي دي او اوس تجهیزات هم ښه سوي دي او په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري، حتی د سرحد په برخه کې.
یو د حکومت خبرې دي، یو د اصلي د محل د خلکو ور وي پر غځای باندې په اصطلاح چې ور بلي ټوله مشکلات هم غځای درکولای سي، نه دا چې دغه څخه موږ مختلف جنرالان په مختلف ستورو باندې په اوږه وهلي دي، خبر هم نه دی چې نظامي مسلک یعنی څه دی او درد پر خلکو تیریږي، دغه په درد خبر نه دی. تاسو اول پوښتنه وکړئ چې هلته د امنیت مسؤول څوک دی، هلته والد څوک دی، آیا خلک ځینې خوشحاله دي، ولس ځینې خوشحاله دی، نمایندګان د ملت ځینې خوشحاله دي؟ که دغه سوالو ته مثبت جواب وي بیا په واقعیت کې حکومت ارڅ کړی
نو یوازې خو تلفات ګوري. کله چې تلفات خبره کوي جناب ډاکټر صاحب، یوازې دا خبر نه وي چې د حکومت له خوا د یادای صف له خوا د وسلوالو مخالفینو له خوا هم په ځینو مواردو کې تلفات خبره سي.
تاسو ګوري، موږ تاسو مخالفین دشمنان بولو، کچیر د دشمن څخه مشتي دا توقع کو چې تمام وژنه دا زموږ تاسو د تسلیمي معنی ورکړي، چې مشتي دشمن ته تسلیم سي وي، د دشمن سي ارسول وغړي ام تلفات را اړي ام مالی ام ځاني ام حکومت بدنامه کولای سي، امي کوي امي کړی دي. دا موږ تاسو ته د خپل وقایوي تدابیر ونیسو، دا خلقو دغه مظلومو بیچاره حقوق ورکو، حقوق هم دغه دي چې دغه امنیت مونی ولوي، دغه د سر د مال تضمین مرته کړوي. الته مغ استقامات ماده تیار کړه، کاغذ سره دي، کاغذ د اردو ملي دي، کاغذ د پولیس دي، دولت روسه پوری پټ سترګې دي، غوژنه کارني دي، نه اوري دي، توس ډیر عادي خبره ده. ار څونه سي ورته وسی چې نفر مړي دي، ملکان مړي دي، کوشنان شهیدان سوي دي، سیاست لري کوشنان شهیدان سوي دي، تاسو به ورکه سپدی باندې تاثیر نه کوي. ولې دا یو رقم ما فکر سره خېز دی،
او بخې ولې همیش جمهور رئیس کرزی په دې باندې خوښيني خودلې، پلاوی ټاکلې دي، تحقیقات یې کړې دي، غم شریکی کړي، حتی که تاسو متوجه است فراه ولایت هم بر خپل دی ورغه یا تالته خوښيني وکړه، غم شریکی وکړه.
شفق صاحب، د رئیس جمهور په جړه، د رئیس جمهور په کمیسونو جوړولو، د رئیس جمهور په ورتاګ راتګ باندې، او د څو نفر بې صلاته د 5000 افغانۍ زخمي، 1,00,000 افغانۍ د شهید د ژوند په اساغه پیسې د امریکایان دي، په دې باندې نور ملت نه غولیږي، ملت نه په کمیسونو جوړ سو، نه ملت د په جړاو د په درې صاحب جمهور په زاریو په کمیسونو باندې د دې مصیبت راوته.
کور ودان ډیر من مولوی صاحب، شاهد د ملکی تلفاتو په برخه کې افغان ځواکونه څومره مسول دي، نړیوال ځواکونه څومره ملامت دي، او دغه راز وسلوال مخالفان چې د ډیرو ملکی تلفاتو مسول بلل کیږي، ستاسو نظر څومره ملامت او مسول دي؟
زما په نظر دا کوم واقعیت چې په دې وروستیو ورځو کې وشو، دا په هیڅ صورت قابل د توجیه نه دی، جواز نه لري. دا که د امریکایانو یا زمنګ د داخلیانو لخوا شوی او که دا د مخالفینو او یا د نورو گروپونو لخوا شوی دی. په فرا کې چې په ډېر بېرحمۍ او ظلم او وحشت سره من خلق وجلې شو، دا د افغانستان خلکو دی، په جنگ کې نو دی، مصالح نو، د دې د وجل لپاره هیڅ توجیه نشته. په کونړ کې چې کوم واقع شوی ده، په یو سرحدي منطقه کې په یو کلی کې شوی ده، دا خلق دغلته اوسیږي. هغه ځای کې دی د بل ځای نه راغلي خلق نه وو، سیار نه وو، د عبور او د مرور په حالت کې نه وو، دی د دغ ځای اوسیدونکي وو. په دغ ځای عمومي سړک نشته، دغلته د دولت پوستې نشته، دغلته روان جنگ نه وو، دغلته کم کمین نه وو. خو یو سړی به یا دوه یا درې به مشکوک وو، دا کېدای شو چې په بل وخت کې دی تعقیب کړی وی یا محاصره شوی وی یا هر څه لاره چې د دې د هدف ته د رسیدو دپاره په نظامي شکل باندې معقوله وه هغه به دی نیولې وی. کوم خلک چې هلته ووجلی شو، د کونړ خلک په دې باندې ډېر دردېدلی دي، د وجلو هیڅ جواز نه و، دا د بشر د حقوقو خلاف دی، دا د نظامي قوانینو او یا د عملیاتو صریحاً مخالفت دی. محلي اداره د کونړ ملکی او نظامی مسئول دی، د دې معلومات غلط دی، د په دې عملیاتو کې شریک دی، او که دی و دې کې لږم دقت کړی وی داسې فاجعه به منځته نه راتللې، د رئیس جمهور د حکم خلاف یې کړی دی. اخیر د یو کس د نیولو دپاره یا د دوو کسانو یا د یو کور د تلاشۍ دپاره هلته یا د یو چا د تعقیب دپاره نو مونږ خامخا امریکایانو ته ضرورت لرو.
دوی تل وایي چې وسلوال مخالفین، هم افغان حکومت وایي هم بهرني ځواکونه، دوی وایي ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
ګوره
که داسې مشکل همدا دی
که داسې شی وی چې دې کور ته د بل ځای نه خلق راغلی وی، سیار وی، او د دې ساحې نه وتلی، اول ته جنگ نه وي، تشنج نه وي، کمین نه وي، په قطار باندې جنگ نه وي، ته سوچ وکړه چې د دې څه توجیه کېدلی شي.
کور ودان شاهد صاحب، جنرال صاحب، هزاره د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د ملکي تلفاتو د یوې مهمې فیصدۍ عاملین افغان او بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي، البته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم. له ډېرو هڅو سره سره ستاسو له نظره ولې بیا هم د اوسېدو په سیمه کې بمباری کېږي؟ ستاسو له نظره، تاسو پوځي مسایلو باندې ډېر پوهیږئ، آیا استخباراتي معلومات سم نه وي او که څنګه؟
اول خو زه فکر کوم چې دغه شکیل قوتونه چې په جنگ شکیل دي، دوی خپل داسې احساس مسؤلیت نه کوي د خلکو د جان مال او وینې په مقابل کې که کړی وي، خو بیا به اثرات به افغانستان خلکو ته، افغانستان ولس ته په دې گذشته کلونو کې به رامنځته شوی وي. چریکي جنگونو کې دغسې هوایی بمباری په کلي، په بانډو باندې، په قرا او قصبات باندې، دا په کوم استراتیجی، په کوم تاکتیک، په کوم منطق باندې جوړ راځي چې ته د څلور پنځه کسه مخالفین مسلح ولې بمباری کیږي؟ آیا ناټو، آیا امریکا، آیا غرب دومره ضعیف دي، دومره ناتوان دي، دومره عاجز دي؟
زما پوښتنه دا وه جنرال صاحب، زاره چې دغه بمباری د اوسېدو په سیمه کې د ولسمشر کرزي هم څو وارې دا خبره کړې چې باید د اوسېدو په سیمه کې بمباری ونیسي، ځینې داسې ویل کېږي چې د افغان ځواکونو استخباراتي معلومات یا د بهرنیو ځواکونو استخباراتي معلومات هم په ځینو مواردو کې ډېر کمزوري، چې بیا دوی هلته حملې کوي، عملیات کوي، او په هغه کې ډېر ملکي تلفات رامنځته کېږي. ستاسو په نظر څنګه؟
زموږ بې شکې افغان امنیتي ارګانونه دوی هیڅ ګونه لاسرسي اطلاعات او استخبارات ته نه لري. ناټو خو زه وایم چې ناټو پوره پوره معلومات لري، ناټو دومره په عصري وسایل باندې سنبال دي، ناټو دلته یا ناټو دي یا د ناټو ځینې شرکا دي چې دلته غواړي بحران ته لمن ووهي، دلته بې ثباتي رامنځته کړي، دوی د خپل مخې رسیدو ته، د خپل هغه جیو پولیټیک او جیو اکانومیک او جیو استراتیژیک اهداف ته د بحران لمن وهلو ته، د تداوم بحران، د سازمان یافته بحرانونو.
ولې ګمان نه کوئ چې ملکي تلفات بیا دوی ته هم ډیر ضرر لري؟ همدغه اهداف ترلاسه کولو لپاره هم بیا خلک دوی په وړاندې درېږي، کرکه پیدا کوي، دوی ته هم بیرته ضرر لري.
موږ خو تل دا خبرې کړې ده، ټول چیغې وهله چې امریکا ته دلته څه کوي، ولې داسې کیږي؟ زموږ سوال هم دا دی چې آیا منطق مني؟ بې شکه ته خپل اهداف دپاره راغلی، ته خپل مقاصد دپاره دلته راغلی، خو ستا خیر په دې کې نشته چې ته خپل ولس مالیات به دلته دغه کړي، ستا خیر په دې کې نشته چې خپل بچیان دلته وژنې، ستا خیر په دې کې نشته چې زموږ ولس دلته وژنې، او د دوی کرکې پیدا کېږي، د دوی نفرت پیدا کیږي. رازه خپل ستراتیژي د بدلون راوړه. رازه د افغانستان ولس سره صداقت کا او تعهد کا او احساس مسؤلیت کا زموږ د وینې په ارتباط
کورودان زګمان کوم ستاسو ډیر پښتني ځوابونه باید د افغان چارواکي وي. موږ ډیر کوشش کوو چې افغان چارواکي موږ سره په بحث کې برخه واخلي خو برخه ونه خسته. په صورت ډاکټر صاحب زابلی ملکی تلفات څومره د اندېښنې خبره ده که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره درلوده او دوام ستاسو نظر په افغانستان کې څه ډول عواقب لري او آیا مشرانو جرګې تر اوسه د دغه لوی مشکل د مخنیوي لپاره هغه ډول چې لازمه ده څه اقدام څه بحث په غونډو کې کړی دی او کنه؟
زموږ د یک شنبې د ورځې فیصله د مجلس امید دا چې سبا موږ د رئیس جمهور سره ګورو. یګانه تشویش موږ همدغه دی چې د توای ستاسي دا والیان اول قومندانان ستاسي په مختلفو ولایتو کې د پیسو په زور درولي دي د خلکو د حقوقو په یاده کې دغه د امنیت په ساتلو کې دغه د حقوقو په ایقا کې پاتې راغلي. دا باید اتمن ضروران په دې کې تج نظر وکړي. دا پسې واخی یا محکمې ته معرفي کوي او د خدای په لحاظ داسې مه کوي چې د یو ولایت راواخي بل ته واسطه. زموږ هغه خلاصه فیصله د مجلس همدا ده.
آیا دا به د حل لاروي یوه جالبه د حل لاره څه هغه ډول لازم
تاسو در مخه ویل چې یګانه کلي لاره د حل لاره فعلي دولت نور تر دې دا قدرت د لاس ورکړی دی ځان اصلاح کړي. ولی موږ هغه خپل مکلفتونه چې د قانون په چوکاټ کې لرو هغه باید رئیس جمهور ته ووایو. که چیرې وکړي چې دغه فعلي والیان د فعلي قومندانان اکثره د فعلي د امنیت رئیسان اکثره دا ایسته کې په ځای داسې خلک راواستي د هر ولایت په خوښه باندې متمد خلک متحد خلک مسلمان خلک با وجدان خلک وطن دوسته خلک افغانانی دا ورته مقرر کړي. انشاءالله امید شته چې دغه ولایت د خلکو په کومک باندې به په امنیت کې ډېر تاثیر ولري. او داسې اوس دوی یو درې سوه کمیټه جوړه کړې ده چې ګای وخت والیان ګای وخت وزیران ګای وخت مشاورین افغانستان دغه سره ته راورسوي. ملت بیخي د دولت څخه فاصله نیولې ده. په پارلمان باندې بد وایي پر قوه اجرایان بد وایي پر قضایان بد وایي. او دا د ملت حق دی چې باید وکړي ځکه فعلي دولت په درو سره قواو کې دوه ظرفیت پیدا نه کوي چې د اقل موږ 2% د دغو مظلوم مسلمانانو چې د افغانستان ملت دی دغو حقوق ورکړو. بل لاره نشته. همدغه به ملت سره یوځای کیږي بیرته به د داسې ظالم په مقابل کې چې هغه فیصله یو جانبي دولت دی دغه ته به غاښ ماتون کې جواب ورکړي چې بل اخره به د خلکو د په تاریخ کې شول ده بیا به قیام کیږي چې دغه به واقع بیا په دې تلفاتو باندې
کورودم. ډاکټر صاحب شاید صاحب پولیسي جرګې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره څومره هڅې کړي او له دې وروسته به څه وکړي ځکه پولیسي جرګه خو هم د مقرنی قوې یو مهمه برخه ده او د دولت یو اساسي رکن دی.
افسوس خو دا دی چې د جنگ طرفونه د ملي شورا غوښتنو ته یا د علماو د اقوام و قبایلو حتی د رئیس جمهور د غوښتنو ته اعتنا نه کوي. تاسو باور وکړئ چې دا خارجي قواوې چې نوې راغلي د دې لوی ملکونو د دې قوتونو په باره کې د خلکو فکر داسې و چې د انساني کرامت د بشر حقوق یا د قانون حاکمیت ته احترام لري او په اجراتو کې به د شفافیت لري. مګر خلکو ته معلومه شوه چې د انساني کرامت ته یا د بشر حقوقو ته یا د قانون حاکمیت ته یا په اجراتو کې شفافیت او دې شیانو ته هیڅ متعهد نه دي. تاسو دم وکتل چې په کونړ کې صرف دا واقع نه در شوې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه چې په شینوارو کې یا په شینډن کې یا په قندوز کې یا په کونړ کې څو کرته په دسته جمعې باندې بیګناه خلق مطلق بیګناه خلق وجل شو. خلقو ډیر حوصله وکړله. خلقو دا سپیکر کاوه چې موږ خپل منځ کې جنگونه دي بې اتفاقي ده اختلاف دی و جامع جهاني راغلی ده نو دی به زموږ حکومت تقویه کړي او نهادونه به په پښو ودري او دی به رانه ځي خو موږ به بیا د یو حکومت خاوندانی موږ اوسو کاته چې زموږ وحدت تامین نشو زموږ قوتونه په صحیح روحیه ونه روزل شو یا هغه تقویه نشو او نه زموږ په دې ملک قانون ته د احترام وکړ. اوس په دغه سی او ساحه کې ته سوچ وکړه چې تا دقت ونه کړ تا د جنگ د قوانینو د دې لحاظ دی ونه کړ. ګورته تعجب خبره خدا ده زمونږ د سی والیان شته دي چې لس لس کاله هغه په دې خلقو باندې منتخب نه دی او هغه باندې حاکمان دي. خلق چیږي وي خلق اعتراضونه کوي شکایتونه کوي از برای خدای وای چې دغه مشکل دی او رئیس د باره کې یو توجه وکا ځان له رئیس د رئیس عبدالسوزی یا مثلا دغه هغه توجه یا دغه سفر یا فاتحه یا تعزیت او تسلیت دا په خپل ځای دی. مګر کدی د خپل مسولینو نه ته پوسو نه کی
جناب شاید سیبو بخی تاسو حتی ولسمشر هم په ځینو مواردو کې په تیره د سیمایزو چارواکو په ټاکلو په ګمارلو کې مسول بلی او وای چې هغه هم به تنه یک
زخه دا مې غوښتنه ده تر اوسه چې شوی دی خو شوی دی دینه پس مې اوس غوښتنه ده
کته اصلاحات غواړي، ته په افغانستان کې حکومت غواړي، ته دغه خلق د ځان سره روانول غواړي، ته غواړي چې د افغانستان ولسونه تا سره همکار شي د خارجیانو په ځای باندې، نو ته خپل خلق خپل د افغانستان اتباع د غی د حقوقونه لکه چې دفاع په کار دغه دفاع وش.
جناب شاید صاحب مخیدر
زمونږ لکه زبر دایو ارزو کوم چې دغه ځای کې چې دا عملیات شوی دی، آیا امریکایانو زمونږ د محلي ادارې سره په تفاهم باندې ګډ عملیات کړی دي او که نه؟ دا ځان ته دی یو تصمیم نیولی دی، که دی ځان ته تصمیم نیولی خو مونږ ولس د خپل حکومت نه هم دفاع کوو، د خپلو خلقو نه هم دفاع کوو، د رئیس جمهور د خبرې نه هم دفاع کوو. که زمونږ خپل امنیتي ځواکونه سره که دا عملیات صحیح خو هم دی د قناعت ورکي، او که دا ګډ عملیات بې ځایه شوي دي، په غلطو اطلاعاتو شوي دي، دقت نه دی شوی، مسؤلیت احساس پکې نشته، رئیس جمهور دی زمونږ د خپلو امنیتي خلقو نه تپوسو کې
شاید صاحب په ډیرو چاودنو دفاع وکړو. په ډیرو چاودنو کې په بیلابیلو سیمو کې په تیره د سړک غاړې ماین چاودنه چې ورته وایي، په دغه کې هم تر ډیره له دغه عملیاتو نه هلته ډیر تلفات ملکي اوړي، او تر ډیره حکومت او وطن نړیواله ټولنه دغه مسؤلیت د وسلوالو مخالفینو په غاړه چوي. د هغه د مخنیوي لپاره هم ستاسو له نظره ښه لاره چې ده، ځکه هغه هم ډیر مهم دی.
زمونږ علما خو تاسو باور وکړئ په دې سرحدي ولایتونو کې د علماو شوراګانې، د قومونو شوراګانې، انکشافي شوراګانې، خطیبان، امامان، علما ټول دا چغې وایي د دې عملیاتو نه هیڅ هم نه جوړیږي چې یو بم ته د انفجار ورکړی شي، یو عالم دی ووجلی شي، یو ښځه دی ووجلی شي، یو معلم دی ووجلی شي، یو قومي مشر دی ووجلی شي. دا مسایل همیشه هلته مونږ وایو، خو دا یو خبره هم باید فرق وکړو. ما خو مخکې عرض وکړه چې د ملکي تلفاتو او قتلونو او د دې چې هر څوک مرتکبي مونږه غندنه کوو، مونږه په کلکه دا ردوو، دا محکوموو، د وروري غږ بم په وکه چې دا کار مکوي. مګر ته دا غینه ها که دا غي حکومت ای او دا غي حکومت ته مونږه رای ورکړي، مونږه غ نظام منلی، خو مونږ به دا غینه ته مونږ به دا غینه
وختنه کور ودان. جنرال صاحب، ولسمشر کرزی ویلی چې نور د اوسیدو په سیمه کې بمباری ونشي، ولی اوس هم د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری کیږي، آیا له هوایی مرستې پرته ستاسو نظر، تاسو پوځي کاسیاست، د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ترسره کیدی شي کنه؟ که ترسره کیدی شي آیا موافقه به یې کنه؟
هو، دغه جنگ یو چریکی جنگ دی. د چریکی جنگ مشخصات دا دی چې ګوریلایی جنگ چریکان راځي، یو چیرته عملیات ترسره کوي برقاسا او په منډې بیا تختی اغزای تخلیه کوي. یعنی دغه ټول عملیات اجراءات په یو کنټې باندې په یو سات باندې ترسره کیږي. اول خو مجهز مسلح او په موافق او مدرن وسایل باندې مجهز قوتونه چې کمی او کیفی په 1500 تر رسیدي، د افغان پلس
کولیج د افغان او بهرنیو ځواکونو،
بله 1500 تر رسیدي. 15 کال شپږ کال کېږي چې دوی وایي مخالفین مسله 15000 کسان دي. په دې 15000 کسانو کې سالانه 40000 کم از کم دوی اسیر اخلي، زخمی، هغه کشته. خو دغه خاماران نه ختمیږي او نه اخلاصیږي او نه کمیږي. مونږ لوجستیکی تیاری ته ضرورت لرو، مونږ کشفی ته تیاری ته ضرورت لرو. خو دغه چریکی جنگونه باید سي مخامخ جنگونه، باید سي زمونږ د امنیتی ارګانونو په مشارکت، په هماهنګي د ناتو سره ترسره شي.
جنرال صاحب، افغان ځواکونه، افغان چارواکي تر ډیره دا وایي چې د جنگ لپاره د وسلوالو مخالفینو پر ضد استخباراتي معلومات ډیر ضرور دي او هوایی ملاتړ هم ضرورت سته. ولې تاسو وایئ چې دومره ضرورت نه ده؟ ځکه دا چریکی جنگ ده، ایساف ډیر کله تیاری استعمالي دا باید استعمال نسی، بیخی بند سی.
زه وایم چې هر سخن جای هر نقطه مکانی دارد، باید چې دلته صحیح کشفی وسایل نه کار واخیستل شي، باید چې دلته استخباراتی اپراتیفی کارونه وشي، کشف وشي، کوردینه وشي. او د په دې ځایونه زمونږ مثلا امنیتی ارګانونو یو ډیر لوی قوت د دشمن په محاصره کې، یا فرض مثال دوی ته د تباهی او د نابودی امکانات یي. په دې حالات کې نه چې فرض مثال څلور کسه، پنځه کسه په یو کلی کې او په هغه کلی په هغه جماعت کې زمونږ امنیتی ارګانونه د خپل حفاظت لپاره.
افغان چارواکي، افغان ځواکونه، امنیتي ځواکونه وایي چې موږ دغه کشفی استخباراتي د معلوماتو اوله کې اخلو، ولی کله ناکله دغه سي مشکل لمنځ کېږي.
نه، خو دغه کله ناکله بزرګوار نشته، در روزانه داسې پیښې کېږي، روزانه زمونږ ولس قرباني کېږي. تاسو ګورئ فرض مثال پرون په سید آباد ولسوالۍ کې زنانه او ماشومان شهیدان شو، زخمیان شو. زه خو فکر کوم چې دغه شکل خوایي که افغان حکومت دی که ناتو دی که مخالفین مسلح دی دوی دی د افغان ولس په ارتباط دوی احساس مسؤلیت نه کی دوی د خپل حفاظت د خپل ځان د حفاظت د خپل ټیم د خپل هغه ارګان په اصطلاح حفاظت لپاره دوی داسې عملیات کوي قوتونه هوایي قوتونه غواړي چې دا بالکل د نظامی منطق له لحاظ نه بالکل غلط کار دی چې باید و نشي ترسره نشي ځکه چې دغه غیر نظامیان تلفات کچه لوړی او د خلکو او د حکومت او د خلکو د ناتو ترمنس څه واټن ایجادې نفرت کرکه ایجادې کړې دي او کوي بیا هم نو پکار دا دی چې ناتو خپل پالیسی ته تجدید نظر کې افغان حکومت خپل حکومتداري ته خپل کړنې ته
جنرال صاحب کدن په ولنډ جمله کې پښتنه وکم چې دغه ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ستاسو نظر تر ټولو خلاره کومه ده چې په لنډ جمله کې راته وایست
تر ټولو خلاره دا دی چې دقیق دلته د خلکو سره ارتباط منظم شي د خلکو نه مرسته د اطلاعاتو په ارتباط مرسته واغوستل شي او دلته ناتو زمونږ امنیتي ارګانونو ته یعنی کشفي استخباراتي وسایل او تعلیمات ورته ورکول شي او امریکا او ناتو او افغان حکومت زمونږ د خلکو د وینې د ځان د مال په مقابل کې احساس مسؤلیت
کوردن ډیره مننه جنرال صاحب ډاکټر صاحب غواړو چې دا بحث ون غړو جالبه خو دی جنگ خو روان دی په افغانستان کې دا چې تر کله پورې دا خو موږ نسو ویلی پیشبیني نسو کولی او په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په حکومت او په بهرنیو ځواکونو حمله کوي دوی هم د هغوی پر هغوی باندې عملیات ترسره کوي په دغسې یو حالت کې ستاسو له نظره ښه لاره چاره څه ده څه باید اوسي افغان ځواکونه باید څه وکړي بهرني ځواکونه او حتی وسلوالو مخالفانو ته هم پیام څه دی چې ملکي تلفات کم شي
تاسو تر مخه جنایي مولي صاحب چې د پارلمان په خوله باندې نه مخالفین کوي نه حکومت متاسفانه بهترینه لار زما په نظر هم دا ده چې یا دی فعلي حکومت داسې نرغوندي هغه افغاني غیرت راواخي او جرأت یې وکړي انتخابات اعلان کړي چې یو بل څوک راسي یو بل نظام جوړ کړي که په هغه باندې افغانان خدای د اتحاد او د اتفاق توفیق ورکړي او که هغه نه کوي یو کال پاتې دی په یو کال کې رئیس جمهور ډیر کار کولای شي لوی جرګه بدون لغه د امنیتي ستراتیژیک تړون د امضا لپاره د امریکا سره چې امضا کیږي غوښتل کیږي مګم دا حکومتي لوی جرګه ده کچیر د لوی جرګه بدنامه کوي نه یو ملي اجماع نوم دی زموږ تاسو یو دینی اصل دی د ملي اجماع په نامه باندې د افغانستان د داري ګوښه څخه واقعي افغانان نه غي انتصابي سوالیان رالي پنځه په پوجي کرواشي ورڅ وای چار سویل تبلاس پورته کوي نه واقعي افغانان سي راسي د وطن درد سره د ټوله سراسر د افغانستان سره راسي په غو کې داسې فیصله وکي اول په خپل مابینس کې د یو شو حکومت د جوړیدو لپاره د یو شو نظام د جوړیدو لپاره تعهدات وکي چې ټوله مسلمانان دي قسم دی قرباني وکي او بیا د خرجان لپاره دوی خبري کشیر دي امریکا او انګريزان او اروپایان ته دوی ستاب یا به دوه مخه سیاست د پاکستان د افغانستان په مورکی د لاس ور کوي یواز به د افغانستان سره ستاش د منافیو په نظر کې نیول سره څلته دوی منافع به موږ په نظر کې نیسو ولې تناسب د منافع باید په نظر کې ونیول سي یا به دوه مخي سیاست لکوي او یا به افغانستان تر کوي دغه یګانه لار ده فعلا چې افغانان سره اتحاد سي پر یو شه سالم اسلامي حکومت راټول سي یا خارجان په وخت سره دوستي غواړي دوستي دی وکي کني جواب دی ورکي د امنیتي ستراتیژیک تلون دي نور سره ځکي
کور ودان زبل صاحب ډیره مننه شاید صاحب د بحث ته او دغه موضوع اهمیت په توجه ستاسو نظر څه باید وسي چې دغه ملکي تلفات د اقل کا بندیګ نه کم سي ځکه د افغانستان کې ډیر غټ مشکل دی ماشومان پکې وزل کیږي خزي پکې وزل کیږي او سپینګيري او مشران پکې وزل کیږي او تاسو د ولسی جرګې د غړي پتوګه او دغه راز د سولې د شورا د غړي پتوګه ویان پتوګه هلته باید څه وسي شورا باید څه وکي
زما غوښتنه خدا ده چې ټول جوانب هغه افغانان دي او که خارجيان دي او که مخالفین دي او که نور قوتونه دي په دې پوه شوې دي چې د افغانستان مشکل په جنگ نه حل کیږي که دا جنگ د پکې ډېرې بمباری مو کی او انتیاري عملی مو شي او د سرک ته غاړي بمونه هم خلاص شي او شخصیتونه مو وجل شي او زنانه او ماشومان مو وجل شي په دې باندې دا مشکل نه حل کیږي یو غوښتنه مې دا ده چې که خارجیان دي که زمنګ حکومت دي که مخالفین دي او که علما دي اقوام او قبایل دي باید د افغانستان د قضیه د حل د پاره د صلح د مذاکرات او د تفاهم د اعتماد او د احترام د لارې نه کار واخستیش دویم دغه مداد ک افغانستان حکومت خپل افغانان منی امنیتی ځواکونه منی او خارجیان منی په کار داد چې د حکومت د رهبرۍ د دولت رهبرۍ او دغه هدایات او فرامین او احکام او ارشادات ته غوګونیسی درېمه غوښتنه مداد چې د افغانستان خلق باید په داسې مسایلو کې چې شمپوشي ونه کړي، د جالو تصویر او د تقلب نه کار وانخلي، بې ځایه علل او بانې ونه لټوي، صفا دي وایي، محلي ادارې دي وایي چې دغه ځای کې دغه ظلم وشو، دا ناروا وشوله، او موږ یا په جریان کې یا نه یو. ولسی جرګه چې هغه د خلقو وکیلان دي، مثلا ملي شورا او تقنین قانون جوړونه، د حکومت په اجراتو باندې نظارت او د خپلو موکلینو حقوق غوښتنه د دوی حق دی. په نره باندې دي هم د تقنین په برخه کې، هم د نظارت په برخه کې، هم د خپلو موکلینو د حقوق غوښتنې په حق له دی د جرأت نه، د صمیمیت نه، او د معقولیت نه کار واخ. تاسو یو خدای چې د یو کور د تلاشۍ دپاره یا د یو مشکوک کس د معلومولو یا نیولو دپاره ټول زمینی او هوایی قوتونه دي وخوځیږي، زمونږ داخلي او بین المللي پوجونه چې دلته دي هغه د لاړ شي او په یو کلي کې د خلق یو کور تلاشي کړي. که زمونږ امنیتي ځواکونو باندې دومره مصرف کیږي او تاسو غواړئ چې د امنیتي ځواکونو شي او لسونه په اعتماد وکړي او دوی په خپل عملیاتو کې، نو بیا تاسو هغې ته موقع ورکوئ. که چیرته داسې جنگ جوړ شه چې تاسو وکته چې یو ولایت د سقوط سره مخ کیږي، یا مثلا دولت د سوال لاندې راځي، یا دولت دنه غواړي، افغانان دنه غواړي چې تاسو مداخله وکړئ، خو سید دلته پراته استه کنی، تاسو یو کور ته د تلاشۍ دپاره ټینکونه ورولئ، تاسو مثلا وایي بمباری هلته کوئ، د دې فایده به څه وي سوا د دې نه چې خلق نورم ناراضه شي. فاصله چې راغلې ده د خلقو او د حکومت ترمنځ، یا د خارجانو نه چې خلق مایوسه شوي دي، او دغه لوی لوی دولتونو حکومتونو نه خلق مایوسه شوي دي، یوه وجه دغه خودسری ده چې د هر چا د تخوا چې کیږي نقصان د افغانستان حکومت ته رسیږي.
زموږ بحث هم دومره وو. ډیره مننه کور ودان په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازی او د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي صاحب شاهزاده شاهد، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلي، او د امنیتي چارو څېړونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډیره مننه.